نن په افغانستان او یو شمیر اسلامي هیوادونو کې د روژې د مبارک میاشتې لومړۍ ورځ ده. د طالبانو حکومت او سعودي عربستان، قطر، کویت، بحرین، یمن، عراق، لبنان او متحده عرب اماراتو پرون ماښام اعلان وکړ چې د نوې میاشتې هلال لیدل شوی دی. خو ځینو نورو هیوادونو لکه ترکیه، سوریه، اردن، مالیزیا، اندونیزیا، هند او پاکستان پنجشنبه د روژې لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. د روژې په مبارکه میاشت کې مسلمانان له پیشلمۍ څخه تر روژه ماتي پورې له خوراک او څښاک څخه ډډه کوي او ماښام د روژه ماتي لپاره سره یو ځای کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې د افغانستان د ختیځ او جنوب ختیځو سیمو خلک هر کال د جون او نومبر میاشتو ترمنځ د ملاریا د ناروغۍ له ګواښ سره مخامخ کیږي. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ملاریا پر ضد د مبارزې د ملي پروګرام ارزونه یې بشپړه کړې او د دې ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره هڅې پیاوړې کوي. په یو بیان کې چې پرون د روغتیا د نړیوال سازمان WHO پر وپاڼه خپور شو، راغلی دی چې د 2013 او 2021 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د ملاریا د مواردو له کمیدو وروسته په 2022 کال کې په ملاریا د اخته ناروغانو شمیر زیات شوی او په 2024 او 2025 کلونو کې هم موارد زیات پاتې وو. په راپور کې ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان تر ټولو زیانګالي ولایتونه بلل شوي او د WHO په وینا تودې هوا او د اقلیمي بدلونونو له کبله سختو بارانونو د ملاریا د میاشي د تکثر پراخېدو ته لاره اواره کړې ده. په افغانستان کې د WHO استازي خبرداری ورکړی چې ملاریا پر زیانګالو ټولنو په تیره پر ښځو او ماشومانو درون فشار راوستی او ټینګار کوي چې د دوامداره همغږۍ او ملاتړ له لارې د دې ناروغۍ د پراختیا مخنیوی امکان لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له امریکا سره د خبرو دوهم پړاو رغنده بللی، خو وایي چې دواړه لوري د خپلو دریزونو د نږدې کولو لپاره نور کار ته هم اړتیا لري. عباس عراقچی پرون په ژنیو کې د عمان په سفارت کې د خبرو له پای ته رسیدو وروسته وویل چې توافق ته د رسیدو لوری پیل شوی خو سمدستي نتیجه ښایي ترلاسه نشي. هغه زیاته کړه چې د مذاکراتو د بل پړاو وخت تر اوسه نه دی ټاکل شوی او اوس به دواړه لوري په خپلو پلازمینو کې سلا مشورې کوي. په دې خبرو کې د ایرانی پلاوی مشري عباس عراقچی او د متحدو ایالاتونو د پلاوی مشري د امریکا ځنګړي استاذ سټیف ویتکوف او جرید کوشنر کوله. ایران ویلي دي چې دا مذاکرات په یوازې د ایران د اټومي پروګرام په اړه وي، خو متحد ایالات ټینګار کوي چې د ایران د بالستیک توغندۍ او د دې هیواد د سیمه ایز رول موضوع هم باید په خبرو کې شامل وي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون اعلان وکړ چې له روسیې او د دې هیواد تر اشغال لاندې سیمو څخه تر اوسه 2000 اوکراینی ماشومان اوکراین ته ستانه شوي، خو زرګونه نور لا هم اسیران دي. د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې د ارغل لپایل رئیسی پر مسکو تور لګیدلی چې د اوکراین له اشغال شویو سیمو څخه شاوخوا 20000 ماشومان خپل قلمرو ته لیږدول دي. کیفوی چې روسیې د ماشومان اړکړی دي چې روسی تابعیت واخلي او خپل اوکراینی هویت څخه تیر شي، خو مسکو وایي چې هدف یې د دې ماشومانو د امنیت خوندیتوب دی او د پیژندګلوي په صورت کې به خپل خپلوانو ته وسپارل شي. یو شمیر منځګړي چې د امریکا لومړی میرمن میلانیا ترامپ او د خلیج د هیوادونو چارواکي پکې شامل دي هڅه کوي چې دا ماشومان اوکراین ته ستانه کړي. د پداسیال کې د چې د جرمونو نړیوالې محکمې په 2023 کال کې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او د دې هیواد د ماشومانو د حقوقو کمشنر په جنگي جرمونو او په غیر قانوني ډول د ماشومانو په استلو تورن کړي دي. او ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شل اووریز نړیوال جام د سیالیو په دوام سبا پنځشنبه له کاناډا سره لوبه وکړي. دا لوبه د ماښام په شپږو بجو د چینای ښار په لوبغالي کې په پام کې ده. د دې نړیوال جام د سیالیو په دوام نن هم درې لوبې پلان شوې دي. د کابل په وخت د ورځې په لسو بجو د جنوبي افریقا او متحده عربي اماراتو، د ماسپښین په یوه بجه د نامیبیا او پاکستان، او د ماښام په شپږو بجو د هند او هالنډ لوبډلې سره مخامخ کیږي. په پرونیو سیالیو کې نیوزیلند کاناډا ته او نیپال سکاټلند ته ماتې ورکړه، خو د آیرلند او زیمبابوې ترمنځ لوبه د باران له کبله هیڅ پیل نه شوه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د پاک او مهربانه خدای په نامه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټوله بجوړ روغ او صحت مند به اوسي. د روغتیا جامې مو په تنو اوسي ګرانو زده کوونکو. زه دیانا صلیحی ستاسو ښوونکی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د اووم ټولګي کیمیا مضمون دریم لوست ته راغلاست وایم او هله لرم ګرانو زده کوونکو چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې نیملتیا وکړي. البته زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده مادی ډولونه چې د درویشتمې صفې څخه پیل تر دیشمې صفې پورې به دوام ولري. دویم څپرکی دریم لوست اووم ټولګي کیمیا مضمون. ګرانو زده کوونکو د مادی ډولونو ته کچیر مور او تاسو ځیر سو ماده پر دوو برخو باندې ویشو چې یو خالص مواد او بل هم نه خالص مواد. چې یو هم د هغوی څخه راځو لومړی مور او تاسو خپل په مخلوطونو باندې شغیرو چې مخلوطونه څه ډول مواد دي. د لوست په موضوعاتو کې ګرانو زده کوونکو البته مور او تاسو خپل مخلوط پیژنو، د مخلوط ډولونه پیژنو، محلولونه به پیژنو او د محلول اعضاو به هم وپیژنو او بحث به پرې وکړو. ملتیا مې وکړي ګرانو زده کوونکو، مخکې له دې چې موږ او تاسو مخلوط وپیژنو په مخلوط باندې وغږیږو ګرانو زده کوونکو، تاسو په خپل کور کښې البته د خپلې خوښې څښاک برابروئ. تاسو فکر وکړئ چې د خپلې خوښې د څښاک د برابرولو لپاره تاسو کومو اعضاو ته اړتیا لري، کومو اعضاو ته اړتیا لري، یا هم په دغه مخلوط کې یا هم په همدغه د خوښې څښاک چې تاسو برابروئ په دې مخلوط کښې هغه ذرات چې تاسو سره یو ځای کړي یا هم هغه مواد چې تاسو سره یو ځای کړي هیا هغه ذرات له منځه تللي دي، او یا هم په هغوی کښې د هغوی رنګ په ټول برخو کې یو شان ده. د دې لپاره چې موږ او تاسو دې ته ځواب ورکړو، موږ او تاسو د خپلې خوښې څښاک انتخاب وو. البته موږ د خوښې څښاک ده د ام جوس، د کیلې جوس، البته داسې نور مختلف څښاکونه دي چې موږ او تاسو یې انتخاب وو. نو که چیرې وګورو د کیلې جوس د برابرولو لپاره موږ او تاسو لومړی کیلې ته اړتیا لرو، شیدې ته اړتیا لرو، بوره، قیماک، ملایی، البته مغزیانه او داسې نور دي، البته او هم هغه وسیله چې په هغه کښې هم دغه مواد یو له بل سره مخلوطیږي. نو ګورې څو نوع موادو او څو نوع اعضاو ته موږ اړتیا پیدا کړه. کله چې موږ دا څو له سره یو ځای کوو او بعد هغه چش کېږي، ټول مواد یو په بل کې حلیږي او موږ لپاره چش جوړیږي، یو د خوښې څښاک مو برابریږي. البته چې دغه نوع مواد چې یو له بل سره یو ځای کېږي موږ او تاسو وایو چې دې ته مخلوط ویل کېږي. چش ویل کېږي؟ مخلوط ویل کېږي. راځو وایو چې مخلوط څه شی ده یا هم څه شی دی. مخلوط هغه مواد دي چې له دوو یا زیاتو توکو څخه کیدای سي چې جوړ شوي وي یا هم رامنځته سوي وي، داسې چې د هغوی جوړوونکي توکي په خپل ځان کښې یا هم هغه خپل خواص په مکمل ډول د لاسه ور نه کړي. دې ډول موادو ګډولو ته البته موږ او تاسو مخلوط وایو. که چیرې موږ او تاسو وګورو دغه مخلوطونه ګرانو زده کوونکو په زیاتو مختلفو موادو کښې هم رامنځته کېږي او په یو نوو موادو کښې هم رامنځته کېږي. که چیرې موږ او تاسو وګورو د مختلفو موادو مخلوطول یا که ترکیب ته ځیر سو، په دې تصویر کې تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو غوښه او سبزیجات په نظر کې نیسو. غوښه یو نوع مواد دي او سبزیجات بل نوع مواد دي، نو ځکه ورته مختلف موادو مخلوط وایو. د کومو موادو؟ د مختلفو موادو مخلوط وایو. خو کیدای سي چې دغه مخلوط خپله په یو نوع موادو کښې هم رامنځته سي. البته موږ او تاسو وایو چې دا نوع مخلوط ته بیا که چیرې ځیر سو د دوی موادو هغه اندازه او خواص چې ده په ټولو برخو کښې یو شان جوړش لري، یو رقم ده. د بېلګې په توګه که چیرې د لیمو جوس په نظر کې ونیسو، د لیمو جوس په مخلوط کښې تاسو وګورئ په دواړو جسمونو کښې، البته موږ او تاسو لیمو ده، البته یخ ده، او داسې مالګه، بوره، یخ هم کیدای سي چې نور وي، خو ټولو مواد یې ټوله یو شان دي، یو نوع دي. نو ځکه وایي چې دا د یو نوع موادو مخلوط او هم هغه د مختلفو نوع موادو مخلوط ده. ګرانو زده کوونکو، تاسو په لاندې ترکیباتو کښې وګورئ د دوی ترمنځ تاسو توپیرونه وښایست. البته زه په لومړي تصویر کښې خاوره او اوبه وینم. انشاءالله چې تاسو به هم همدا تصویر همدغه مواد وینئ. دلته موږ او تاسو د خاورو او اوبو مخلوط ده چې د خاورو د اوبو مخلوط څخه موږ او تاسو وینو چې د هغوی څخه خټه رامنځته کېږي. خو په دې ځای کښې بیا موږ او تاسو یوازې او یوازې د شیدو مخلوط وینو چې دلته موږ او تاسو وینو چې یوازې د شیدو مالیکولونو څخه دا مخلوط رامنځ یعنې د یو نوع مالیکولونو یا د یو نوع موادو څخه رامنځته سوې ده چې په ټولو برخو کښې یو شان جوړښت درلودونکې ده، یو شان خواص درلودن کې ده. او په لمړي تصویر کې موږ تاسو خاور او بوینو، البته چې دا مختلف مواد دي، د مختلفو موادو مخلوط ده چې مخکې مو هم ویل چې د یو او یا هم د څو نوع موادو یو ځای کېدلو ته موږ تاسو چې شو وایو مخلوط وایو. کېدای شي چې نور نور مختلف مثالونه هم موږ تاسو چې شکرو په نظر کې ونیسو یا هم ولرو. البته ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو راځو د ذراتو له مخې د مخلوط ډولونه وایي. دا چې موږ او تاسو خپل روزمره هر ورځ د مخلوطونو سره مخامخ کیږو، د هغوی سر سرو کار لرو، نو مخلوط چې د ګرانو زده کوونکو مختلف ډولونه لري. البته موږ او تاسو وایو چې خپل جامد په جامد کشي، مایع په مایع کشي، یا هم جامد په ګاز کې، جامد په مایع کشي، دا هم ټول د مخلوطونو د ډولونو څخه دي. البته زیات نور مثالونه هم لرو، ګاز په مایع کی، ګاز په جامد کې، دا ټول ډولونه د مخلوط ډولونه دي. نو پر هغه اساس باندې ګران زکون کرازو خپل مخلوطونه چې دي عمومي مجاوتس په دوو برخو ویشو، چې یو متجانس مخلوط ده بل غیر متجانس مخلوط ده. لومړی په متجانس مخلوط باندې ژغیږو ګران زکون کو. متجانس مخلوط هغه مخلوط ته ویل کېږي چې کله چې په ټولو برخو کې یو شان خواص درلودونکي وي، د سنو خواص درلودونکي وي، د یو نو خواص درلودونکي دن کې وی، چې د ته مور او تاسو متجانس مخلوط وایو. د بیګ په توګه ش مثال د چای او د بورې مثال ورکو. کچیر تاسو په یو ګلاس چای کې یو کاشک بوره اضافه کړی، د بورې د یو کاشک په واسطه سره حلو، کله چې حل کړو مور او تاسو ویني چې د بورې خوند د هم دغه ګلاس په ټولو برخو کې په یو انداز سره رسیدلی دی. یعنی دا چې ټوله چای څنګه خوند اخیستی دی، خوش خوند اخیستی، چې د ته مور او تاسو متجانس مخلوط وایي، یعنی په ټولو برخو کې د یو شانو خواص دلودون کړي. البته شه مثال هم خپل د مالګه او بو مثال ورکول سو. کچیر دی مثال ته تاسو زیر تی مور تاسو یو ګلاس او بو په نظر کې ونیسو، او غواړو چې په دې او بو کې یو انداز مالګه یا هم یو مقدار مالګه چې شکرو حل کړو، کله چې دا مقدار مالګه په او بو کې حلیږي او بیا مور تاسو د یو کاشک په واسطه هغه حلو په مکمل ډول سره وینو ګران د کون کو، چې د مالګه خوان ټول په هم دغه ګلاس کې چې شوي ده حل شوی ده. یعنی دا چې ټول او بو تریو خوند اخیسته ده. یعنی دا چې مور او تاسو وایي چې د مالګې خواص د همدغه اوبو په ټولو برخو کې یو شان په یو انداز سره چې شوي ده حل شوي ده، نو دې ډول مواد ته یا دې ډول مواد مخلوط ته مور او تاسو متجانس مخلوط وایي. کېدای شي د اوبو او د هوا مثال هم په نظر کې ونیسو. رازو ګرانو زده کوونکو، اوس د دات مراتس خپل مخلوط او پیژن د مخلوط د ډولونو څخه یو هم مراتس، چې دوی مختلف ډولونه لري، جامد په جامد کې، جامد په ګاز کې، جامد په مایع کې، مایع په مایع کې، مایع په ګاز کې، مایع په جامد کې. البته دا ټول د هوی ډولونه او یو هم متجانس مول وس. رازو د لوس په دې برخه کې البته مراتس غیر متجانس مخلوط پیژنو، چې دا غیر متجانس مخلوط بیا څه ډول مخلوط ته ویل کیږي. تاسو وګورئ د نوم څخه، کچیر وګورو د متجانس سره یو د غیر کلمه چې سوي ده اضافه سوي ده، نو غیر متجانس مخلوطونه چې دي ګران زده کوونکو هغه مخلوطونه ته ویل کیږي چې د دوی چې په ټولو برخو کې د یو شان خواص درلودونکي نه دي، د یو شان خواص درلودونکي نه دي، بلکې د دوی خواص دي یو لبل سره توفیر لري، فرق لري. کیدای شي د یو لوښ په یو برخه کې زیات وسی، په بل برخه کې کیدای شي د هغه مخلوط خواص شي وسی کم موجود ولري. چې دې ډول مواد مخلوط مور او تاسو غیر متجانس مخلوط وایي. د بیلګې په توګه کچیر وګورو خپل د اوسپنې او د شګو مخلوط په نظر کې ونیسو. د اوسپنې او شګو مخلوط کچیر وګورو، کېدای شي د اوسپنې ذرات او د شګې دانې یو د بل سره یو ځای کې، کېدای شي چې په یو برخه کې د شګو شمیر زیات وسی او په بل برخه کې د اوسپنې ذرات کېدای شي چې شو زیات وسی، نو دغه ډول مخلوط مور او تاسو غیر متجانس وایي، ځکه چې کېدای په ټولو برخو کې یو شان خواص درلودون کې نه دي. شګې زلا او اوسپنې ځان ته جلانه او مواد دي. او یو هم مور او تاسو شبي بیلګې خپل د خړې اوبه په نظر کې ونیسو. خړې اوبه چې دي ګرانو زده کوونکو، وینو چې د دوی مقدار او د دوی خواص دي په ټولو برخو کې یو شان نه ده. یو هم شم مثال د ګلدانۍ او د خاورې مثال هم ورکوالی سو، چې دا هم خپل د غیر متجانس مخلوط څخه عبارت دي. راځو ګران زده کوونکو، موږ او تاسو د مخلوط ډولونه وپیژندل. د مخلوطونو د توکو د بیلولو لارې پیژنو چې څه ډول کولای شو چې مخلوطونه یو له بل څخه چشي کړو، بیل کړو. په دې خو باندې پوه شولو چې مخلوطونه څه ډول رامنځته کیږي، اوس څنګه کولای شو چې خپله د مخلوطونو یا د مخلوط توکي یو له بل سره بیل کړو. البته که چیرې وګورو که د مخلوطونو توکي یو له بل څخه کیدای شي چې البته یو ځای سي او په نتیجه کې یا هم کیدای شي چې موږ او تاسو یې بیل کړو، دا اوس خالص مواد په لاس راځي چې دا خالص مواد کې داسې مراد تاسو په مختلفو لارو سره لاس ته راوړو، چې یو هم د هغوی څخه خپله د بړاس طریقه ده ګران زده کوونکو، چې د بړاس په طریقه باندې مراد تاسو کولای شو ښه مثال د مالګې او د اوبو مخلوط په نظر کې ونیسو. کېدای شي چې د مالګې څخه مراد تاسو البته د اوبو څخه مالګې مخلوط چې کړو، مالګ ورڅخه بیل کړو. څنګه که چیرې وګورو مراد تاسو د مالګې محلول ته خپل حرارت ورکوو، د حرارت او تودوخې په نتیجه کې هغوی په ایشېدو راځي. کله چې شدل د هغوی د اوبو مالیکولونه چې کیږي د حرارت په ډول سره بړاس کیږي، او په نتیجه کې هغه مالګه د لوښ په تل کې رسوب کوي، چې دا ډول طریقې ته موږ تاسو بړاس وایي. په دې ډول سره مخلوط توکي یو له بل سره چشتو بیل سو. یو ښه لاره ګران زکون کو خپل د تقدیر عملیه ده چې یو په سړون کې لوښ کې کولای شو. دا هغوی څخه یو هم زیاتو جامد مواد لپاره موږ تاسو د سپلیمیشن په نوم سره یو طریقه لرو، چې په دې طریقه کې بیا زیات مخلوط مواد چې دي یو له بل سره کولای شو چې شکرو جلا کړو. چې دا سبلیمیشن طریقه یوازې او یوازې کېدای شي چې د جامد موادو لپاره مناسب اوسي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو محلولونه پیژنو. د لوست د محلولونو برخې ته راغلو، چې په دې برخه کې البته موږ او تاسو محلول پیژنو. چې محلول که چیرې موږ او تاسو وګورو، موږ او تاسو ویل چې خپل متجانس مخلوط ته موږ او تاسو محلولونه هم ویلی شو، چې په ټولو برخو کې د یو شان خواصو درلودونکي دي. نو په همغه اساس ګرانو زده کوونکو، راځو محلولونه په دوو اساسي برخو باندې ویشو، چې یو عبارت د محلل څخه چې د حل کوونکي مادې په نوم سره هم یادیږي، او بل هم کېدای شي چې د حل مادې په نوم سره ونمو، چې دوی د حل کېدونکي مادې څخه یا هم د حل کېدونکي مادې په نوم سره هم یادیږي. لومړی راځو محلل ماده پیژنو. هر هغه ماده چې کېدای سي نور مواد په خپل ځان کې حل کړي، عبارت د محلل څخه دي. چې دا هم موږ او تاسو وایو ښه مثال، البته د بورې او د اوبو مثال ورکولای شو. دا چې خپله موږ او تاسو وایو محلل، هغه نه و محلول ته ویل کېږي کوم چې نور مواد په خپل ځان کې چش کوي حلوي. البته چې دلته محلل اوبه دي، اوبه یو محلل ماده ده، اوبه یو حل کوونکې ماده ده، چې نور مواد په خپل ځان کې چش کوي حلوي. البته بوره، مالګه او داسې نور په خپل ځان کې حلوي. او دوهم د ګران زده کوونکو، چې موږ تاسو ویل د محلولونو اجزاوي یو هم حل ماده ده یا هم حل کېدونکې ماده ده، چې د نوم څخه له موږ تاسو پوهیږو چې دا بیا هغه ماده ته ویل کېږي چې خپل په حل کوونکې کې یا هم په حل کوونکې ماده کې حلیږي. البته موږ تاسو منحله ماده هم ورته ویلې سو، هغوی لکه د بوره او مالګه، چې بوره هم خپله منحله ماده ده او مالګه هم خپله منحله ماده ده، چې کېدای شي په حل کوونکې ماده کې چې شي حل سي، یعنی په اوبو کې حلیږي، په غوړي کې حلیږي، او داسې نور مواد کې کېدای شي چې شي حل سي، چې دې ته بیا موږ تاسو حل کوونکې یا هم منحله ماده وایو. لاتو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې اوس موږ او تاسو وایو چې د محلولونو په جوړش کې آیا د کتلې مقدار هغه پایښت یې ثابت پاتې کیږي او یا که بدلون پیدا کوي. البته ګرانو زده کوونکو، وګوري د کتلې د بدلون چې کچیر موږ او تاسو وګورو، موږ وایو چې دوی چې دی د محلول په جوړېدلو کې، یعنی کله چې یو محلول جوړیږي، د محلول د اجزاو مقدار هیڅ وخت بدلون نه مومي، ځکه چې د هغوی د حل کېدونکې مادې کتله چې د هغوی د محلل د کتلې او د محلول کتلې یو له بل سره چې ده یو شان او مساوي ده. نو ځکه چې دوی کتلې مقدار بدلون نه مومي، لکه څنګه چې تاسو وینئ د محلول کتله مساوي کیږي، د محلل کتله جمع د حل کېدونکې مادې کتلې، یا هم د حل کېدونکې مادې کتله د محلل د کتلې د یو ځای والي څخه مجموعه مساوي ده د محلول په کتلې سره. راغلو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې چې موږ تاسو ارزونه لرو، په ارزونه کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي. چې لومړی سوال، د مخلوط ډولونه څو دي؟ دوهم سوال، متجانس مخلوط تعریف کړي. دریم سوال، د محلل او منحله مادې ترمنځ توپیر وشاید. او څلورم سوال، د مخلوطونو د سپلیمیشن طریقه څه ډول یو طریقه وه؟ چې ستاسو سره به د نوټ کتابچه او قلمونه وي، تر څو دا سوالونو ته به ځواب ورکړي. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې تر بیا راتلونکي لوز پورې شي چاره ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلامونه نیکه هلي او احترامات می ومنه ګرانوز د کوونکو، هله لرم چې ټول به جوړ رو او صحت مند به یاستې. زه دیانا صالحی تاسو ټول ته یو ځل بیا د اتم ټولګي د کیمیا مضمون دریم لوست سره راغلاست وایم، او هله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې می ملتیا وکړي. ګرانوز د کوونکو، زموږ او ستاسو نننې ورځې درسي موضوع ده په کیمیا کې مهم مفهومونه، چې دریم څپرکی دریم لوست د درویشتمې صفې څخه پیل تر دودیشمې صفې پورې دوام ولري. تاسو ګرانوز د کوونکو، که څه هم موږ او تاسو مخکې لوستلي وو چې په کیمیا کې یو هم له مهمو مفهومونو څخه چې باید یادونه یې وسی هغه سمبول دی. سمبول خپله د یو نوم، آدرس یا یو ځای یوه لنډه نښه سمبول بلل کیږي، خو په کیمیا کې د یو عنصر لنډې نښې ته موږ او تاسو سمبول ویلای سو. یعنی هر عنصر ځانته ځانګړي سمبولونه لري چې یوازې او یوازې په هغه عنصر پورې مربوطیږي، یعنی بل یا عنصر ته به نه کارول کیږي. ځینې وختونه داسې عنصرونه وجود لري چې د هغوی د نوم یا د هغوی د نوم لومړی توري یو بل ته سره ورته دي، نو د همدې ورته والی پر اساس ګرانو زده کوونکو موږ ویلي وو چې سمبولونه د هغوی د نوم مربوط یو او یا دوه حرفه کیدلی سي. د بیلګې په توګه د هایدروجن عنصر، د هایدروجن عنصر تاسو ګورې هایدروجن نوم دی خو په اچ توري سره، یعنی د هغوی د نوم څخه یوازې اچ چې سوې دی د سمبول په توګه اخیستل سوې دی. او په همدې ترتیب تاسو کاربون وینئ چې د کاربون عنصر د لومړي حرف چې سی ده په سی سره د کاربون سمبول ښودل سوی دی. او په همدې ځای کې تاسو وګورئ ګران زده کوونکي، د هیلیم عنصر لرو چې د هیلیم عنصر سمبول بیا اچ ای ده. اچ ای ګوري د هیلیم عنصر او د هایدروجن عنصر، که چیرې د دواړو لپاره یوازې هایدروجن انتخاب شوی وای نو کېدای شي چې د دوی ترمنځ توپیر مو نسوای کولی. بیا هم ځینې وختونه ځینې توپیرونه موږ او تاسو د هغوی د اټومي نمبرونو پر اساس هم کولی شو چې د هایدروجن عنصر چې د اټومي نمبر یو او د هیلیم عنصر چې د اټومي نمبر دواړه. راځو ګران زده کوونکو، تاسو په دې برخه کې یو جدول وینئ چې د جدول په دې برخه کې وینئ چې عنصرونه راکول سوي دي، د عنصرونو سمبولونه راکول سوي او هم په ترتیب د هغوی اټومي نمبرونه ترتیب سوي دي. لکه څنګه چې وینئ هایدروجن چې په اچ توري سره سمبول ده اټومي نمبر یې یو ده، او هیلیم چې ده اچ ای سمبول اټومي نمبر یې دوه، کاربون سمبول سی او په همدې ترتیب اټومي نمبر شپږ، نایتروجن چې سمبول ان ده او اټومي نمبر اووه ده. چې په همدې ترتیب تاسو وینئ چې ټول همدې شان سره ترتیب سوي دي. راځو ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې موږ او تاسو د یو له مهمو مفهومونو څخه یو هم فرمول لرو چې کله مو سمبول وپیژن فرمول هم اړتیا ده چې باید وپیژنو. فرمول چې د خپل په یو مرکب شي د عناصرو د سمبولونو په کومک شودل کې، دې برخه ته موږ او تاسو کیمیاوي فرمول ویلی سو، او یا هم داسې تعریف ویلی سو چې د یو مرکب لنډې اختصاري نښې ته کیمیاوي فرمول ویل کیږي. یعنی کله چې دوه مختلف اټومونه په خپل منځونو کې یو ځای شي او تعامل ترسره کړي، نو د دوی له یو ځای والی یا د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې یو مالیکول او یا هم مرکب لاسته راځي، چې دغه مرکب خپل د همدې مرکب یو اختصاري نوم چې په مرکب کې د موجودو عنصرونو په سمبولونو باندې سمبال دی، دې ته موږ او تاسو کیمیاوي فرمول ویلی سو. او یا هم کچیر دغه کیمیاوي فرمول په یو مرکب کې د شامل عنصرونو شمیر موږ او تاسو ته په ګوته کړي، او یا هم کېدای شي چې د دې فرمول په واسطه وکولای شو چې د مرکب د شامل عنصرو ترمنځ د هغوی نسبت هم معلوم کړو. یعنی دا چې کله په مرکب کې موږ او تاسو د اټومونو تعداد او شمیر هم راته په ګوته کولای شي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني ګرانو زده کوونکو، په دې جدول کې موږ او تاسو مرکبات او په همدې ترتیب د هغوی فرمولونه ترتیب کړي دي، چې لومړی مرکب د کاربون ډای اکسایډ په نوم سره یادیږي چې فرمول یې ده سی او
دوه، یعنی یو اټم دوه کاربن او دوه اټم اکسیجن یو ځای شوی دی. کاربن ډای اکساید مرکب ورڅخه لاس راغلی. مګنیزیم اکساید، مګنیزیم اکساید، مګنیزیم عنصر د اکسیجن عنصر سره تعامل کوي او په نتیجه کې مګنیزیم اکساید مرکب ورڅخه لاس راغلی چې دای د دوی هغه کیمیاوي فرمولې دی او یا هم کیمیاوي فرمولې نه دي او مرکب هم د مرکباتو نمونه دي. لازو ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې موږ او تاسو ویلانس وایو چې ویلانس هم یو له هغو مهمو مفهومونو څخه شمیرل کیږي چې موږ او تاسو باید په کیمیا کې ورسره آشنا شو. ویلانس چې د خپل کله چې یو سونه او عنصرونه یا د عنصرونو اټومونه یو له بل سره یو ځای کیږي او د دوی ترمنځ کیمیاوي تعامل ترسره کیږي او د دوی ترمنځ هغو اټومونو ترمنځ اړیکه منځته راځي. کوم اړیکه چې د دوی ترمنځ راځي، دغه اړیکې د ټینګولو او د محکم یا مستحکم کولو لپاره یو قوه رامنځته کیږي چې همدا قوه خپل د ویلانس په نوم سره یادیږي. او یا هم داسې هم ویلی سو کچیرې نجیبه غازات په نظر کې ونیسو، نجیبه غازات خپل بې اثره یا خنثی غازاتو په نوم سره هم یادیږي، ځکه چې دا ډوله غازات چې دي خپله په عادي شرایطو کښې د خپل اخري مدار کښې د الکترونونو په شمیر کې زیاتوالی کموالی نه قبلوي، او هغه عناصر دي چې په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو په بایللو، اخیستلو او یا هم په شریک ډول ایشیدلو نه لري، یعنی د دوی الکترونونو اعظمي شمیر پوره دی. نو همدغه حالت که چیرې یو اټوم په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو د اعظمي شمیر د پوره کولو میل ولري، همدغه میل ته خپله ویلانس ویل کیږي. که څه هم ځینې وختونه یو ویلانسه، دوه ویلانسه او څو ویلانسه عنصرونه هم وجود لري. مثلا هغه عناصر که چیرې په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو اعظمي شمیر د پوره کولو لپاره یا هم د اوکتیت حالت د پوره کولو لپاره یو الکترون بایللو ته او یا هم یو الکترون اخیستلو او یا هم په شریک ډول ایښودلو ته د دې مایل ولري یا رزو ولري، دې ډوله عناصرو ته موږ او تاسو یو ویلانسه عنصرونه ویلی سو. او که چیرې هغه عنصرونه چې بیا په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو د اعظمي شمیر د پوره کولو لپاره دوه الکترونونه وبایلي او یا هم دوه الکترونونو اخیستلو او یا هم په شریک ډول کښېښودل سي، دې ډوله عناصرو ته بیا موږ او تاسو دوه ویلانسه عنصرونه ویلی سو. په همدې ترتیب څو ویلانسه عنصرونه هم وجود لري. راځو ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې موږ او تاسو اوکتیت حالت او یا هم د وروستي قشر اته الکترونی کیدل وایو. ګرانو زده کوونکو، اوکتیت حالت خپله هغه حالت ویل کیږي کله چې یو عنصر یا د یو عنصر اټوم د یو بل عنصر اټوم سره دلته د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کیږي او دوی په خپل اخري مدار کښې یو الکترون اخیستلو او یا هم څو الکترونو اخیستلو ته اړتیا پیدا کړي او یا هم میل ولري، او د دې لپاره تر څو دوی خپل په اخري مدار کښې خامخا باید اته الکترونونه پوره کړي، دا حالت موږ او تاسو اوکتیت حالت ویلی سو. او یا هم په وروستي قشر کې اته الکترونی کیدل ویلی سو. نو په همدې ترتیب د یو اټوم په اخري مدار کښې چې هر څو الکترونونه وجود ولري او اټوم خپله د اته الکترونو د پوره کولو لپاره کوښښ او هڅه کوي تر هغه وخته پورې تر څو چې دوی خنثی حالت غوره کوي او وکولی سي چې په نتیجه کښې دوی په خپل اخري مدار کښې باید اته الکترونونه پوره کړي چې دې حالت ته اوکتیت حالت ویلی سي. او د یو شي یادونه باید وسي، دا چې د هر اټوم الکترونونه چې دي هغوی کوښښ کوي چې اول خپل د اخري مدار اته الکترونونه خامخا باید پوره کړي. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، د دوراني جدول په لومړي ګروپ کښې کوم عناصر چې وجود لري هغوی په خپل اخري مدار کښې یو الکترون لري. نو کله چې یو الکترون ولري دوی اووه الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اته الکترونونه پوره کړي. هغه عناصر لکه لیتیم، سوډیم، پوتاشیم، روبودیم، سیزیم او فرانسیم. په همدې ترتیب هایدروجن هم د دوی د جملې څخه شمیرل کیږي چې دوی په خپل اخري مدار کښې یو الکترون لري او اووه الکترونونو ته اړتیا لري تر څو دوی اوکتیت حالت پوره کړي. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، په دوهم ګروپ کې بیا هغه عناصر چې په خپل مدار کښې دوه الکترونونه ولري وجود لري، یعنی دوی بیا شپږ الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اته الکترونونه پوره کړي او یا هم اوکتیت حالت غوره کړي، لکه بیریلیم، مګنیزیم، کلسیم، سرانشیم، باریم او رادیم چې دا هغه عنصرونه دي چې په خپل اخیری مدار کې دوه الکترونونه لري خو شپږو الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اوکتیت حالت غوره کړي. او په همدې ترتیب کوم عناصر چې په اووم ګروپ کښې د دوراني جدول کرار لري هغوی بیا په خپل اخیری مدار کښې اووه الکترونونه لري او فقط یوازې یو الکترون ته اړتیا لري چې اته الکترونونه یا هم اوکتیت حالت غوره کړي چې عبارت د فلورین، کلورین، برومین، آیودین او ارګون څخه دي.